سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي، او همداراز له طالبانو غواړي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمښت ته لومړیتوب ورکړي. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی. د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده، او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړه.
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو کفاته شو، دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته پکتو کیږي. دا پریکړه به د ناتو د ټولو شریکانو تر سلام مشورې وروسته کیږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. د والی ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده. شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1.5 زرو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالیو کې.
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بې ځایه شویو لپاره هم له 1 میاشتې همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 2 وسلوال ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې 30 ساعت روانه وه.
په دې نښته کې 2 تروریست طالبان وژل شوي، 8 تنه نورې ټپیان شوي دي. د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي او 2 موټرسایکلونه چې د دوی سره وو هم تخریب کړای شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ښاغلي رضایي وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده. پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی. د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه. نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي، خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لس ورځنی ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول. د دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله، ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو، او د هیئت له لوري د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډې میاشت وخو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زینو لاسترارونو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر خالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
وی کال اون طالبان ټو ریډیوس وایلنس.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسلوالو طالبانو د ناتو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څنې دی ویلي. خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناتو سرمنشي خوشي شو چې په تیرو څه کم 12 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیمي مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع تر څنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ ځواکونو نمایښ میر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجیه ساپۍ رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولی دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان وژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماين په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان وژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزي شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماينونو د یو شمیر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشو چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح د سه شنبه په ورځ د 6:30 په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمیر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره او د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هره ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری لري یو لاسراوړن لري.
د یادونې ته چې طالبان د کابل په هنتون او په کابل خار کې په توغندي زوبریدونو کې لاس لارل رد کړی وو او پر کابل په هنتون د بریټ مسولیت دایښ وسلواله ډلې په ځان منلای وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یو دسیسه ده. نور حال له خوسته د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یو داسې سو بلله. دوی لخکیلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندیدو او لورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دی چټخ کی. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار وکړو.
او د نن ورځې جنگ د جهاد نه بلکې فساد مونږ بولو او د غیر شرعي جنگ نور بولو. دا د افغانانو د طبقوالو د خپل حکومت د ړنګولو جنگ یې د شومګو، او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې د خارجونو په ګټه ده. ته مونږ یې چرته خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه کوي.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دیني لحاظ څنګه ده په اړه مولوي احسان الله حسین ویل،
د الهزر علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دي. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته دغه د اصلاح وختون کیو.
په غونډه کې ډېرې ویناوالو د سولې پر روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د غونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وای،
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامی، صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا سی وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرام ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډه دوامدار شي، د ولسوالیونه او پټولو ولایتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندیدلو لپاره په دواړو خواو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تیر شنبه ورځ ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستې کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویډیو له مقدمې پرته پر یو شته موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمه متن نور به حسا وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوری اورو.
له بون تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبرو شوی مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړی ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کیښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده، داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پاوز ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړې، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدای شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته په سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستانه په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو پلورل د خلکو له ژوند سره لوبي بولي. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ ګزمې خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو له نسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکي اصیل وایي درملتونونه باید له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیرای ځوانان دي زمونږه چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبیعي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شي چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضررونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلی چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړې تورنوي. په دې وروستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نیشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتون څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به سره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
افغانستان کې دا شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساعتنامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دواخانې د مسلکي خلکو په واسطه نه چلي. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه یې جوړه کړې ده، یو څوک یې د فارماسست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انتیبیوتیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انتیبیوتیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انتیبیوتیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلری پرون سیشنبه دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسي جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رایې تر ورکولو وروسته وویل
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران د خونانو ته پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداري ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولی دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنې او دریا
د قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. په دوی منیمای کې به وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. همدارنګه دوه راپورونه هم لرو، یو په کابل کې د هوا د ککړتیا او بل د الیاس دایی د وژل کېدو په ارتباط د اندېښنو مفصل راپور دی. خو تر هغه مخکې اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. لنډ خبرونه واورئ. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستان د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراودلو سوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمنی پولیس وایي لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام دویمې برخې ته. لومړی به ورشو کابل ته. د ژمي په راتګ سره پلازمینه کابل کې د سون توکو له امله د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول دي. ښاغلي همایون زیاته کړه له 1400 ثبت شویو لوړ پوړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. له دې سره ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه او بغل او د سالنډۍ پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور لري.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړ پوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا دا شان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو سا کښل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غ بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړ دی. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله، نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعي کې زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د دې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي. لوګې د دود د استعمالي دا کم پیداروي چې دی دا پخین دی خسرکونه خام دی چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې او غره راځي وبر راځي د وبولار نشته دی. نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعه کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 1400 ثبت شویو ودانیو 115 تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره د شپې له خوا یې غیر فعال وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بعد مرغه د هوا ککړتیا لوړه کړه. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عواید راټیټ شوي، ټول د ډبرو سکاره سوځي، موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودرول شي. ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر شپې شپیتو پوری ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدی:
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوق العاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا 1.5 تر 2 حدودو کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي، چې د دینه بازي وخیمي چې وخیم مونږ بسترو او هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه یا هغه تقریبا هغه زمنګ د ار بخش متخصص سبجي هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتو.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي، خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
ازادي راډیو ته غوږی بیلا بیل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیه د جدي څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ سره نه دی پکې ښکار شوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی قومندان یا چارواکی د دایي د قتل په تور نیولی دی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، د تاسو پام ورته راوړم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایي د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولی زاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بېغوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روحی
ده. په حقیقت کې د دولت د وسلوال مخالفانو د روحیه د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنې شته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا قره میاشتې پر 29مه په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلول طالبانو د دې قضیه د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیق څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوی وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند:
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نامدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی، د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلان ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژني او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
جورنالستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي، شاید د جورنالستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه جورنالستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی، زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دی کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د هغوی جوابونه واوري. البته د خبرونې په یوه برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مصمم صاحب، خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي اواز تاسو ته در واورم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني وي.
بله مصمم صاحب،
مننه. لومړی خو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړ او د خلکو غوښتنې تاسو د راډیو د لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم، په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته
دولت لوري هڅه ګرندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچا یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړې چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په د ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیايي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري. په دې روان کال کې تقریبا 3 روغتیايي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېر مننه. دا بل اوریدونکو به هم اورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیع الله د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه روان د منګه سری مړی کله چې د پول نه لري او په دې چې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاست کټونو سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتی ستونزې هم نشته چې دولت وي دلته نه جوړو. مثلا ډېرې وادي را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نشر کی.
بلم سلام صاحب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي موږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالۍ کچه هم د خلکو وختنې راټولېږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړوو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان لمخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کوو. هڅه کوو چې د دوی دغه غوښتنه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټې سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکو هم لرو د کونړ ولایت څخه د دې ستونزه به وره.
السلام علیکم. زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو لسواره نه. زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. وګورئ کې بایګي زمون د والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وړل شي. والسلام
مسلمان صاحب. دې تاسو
څنګه واقعا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه غا هیلمندیم پیدا شوې ده. بلکې دې کلک هیلمندیو چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی ورسره دی.
پیلي حکومت د انتخابات مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې 2,03,000 تندونه موږ جوړو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو نه لیدلی او ډنډوکې موږ ته نه لږ شوی. تو د ځمکې للمي دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې پدې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام په احترام.
مننه.
که د وبخار په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغه نه نو زه د هیواد په کچه لومړی ولایت چې د وبخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلې کیږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې تر څنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې تر څنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه.
موږ په کونړ کې وړي برخې د ساتي سیستم همدارنګ د مریضې برېښنا په واسطه د زمکو خړو په همدارنګ د کانالونو په واسطه باندې وړي برخې موږ ډېری پروژې روانې اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 20 کیلومتره کانال دی. د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخار سیستم د مریض برېښنا په واسطه چې زمکي خړوبېږي تقریبا 3000 زمکه باندې دغه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوې دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنی مرکز سره شریکو او دې برخې ته بل اسره کوو.
بله مسوس یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ شي او د خلکو د استفادې وړ بسي.
او دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي ځینې پروژې بشپړې شوې دي. ما یاد کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 20 کیلومتره کانال دی. وس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکاري باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د مریضو برېښنا پروژې میارې کړي او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.8 میلیونه بودیجه موږ تر کړې شوې. په هغه کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله مو ده چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکاتونه خو ډیر دي خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي و. یو بل اوریدونکی هم ستنه د دې پښتنه به هم واورو بیا به اساس جواب ور.
مننه زم خدمت کوم.
زه د کونړ خبر کوم وروره. والله زادې راډو ته خپل نیکه خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم را ماجبین او رسد دی دا ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زموږ ودری کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشپت هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده زموږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکوي چې دا کونړ کې وایي دا فساد په دغه رسد کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زموږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریک کړئ چې زموږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم یو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع چې کونړ کې هم دغه چارې د په بریالیتوب سره پای ته ورسید او تقریبا 10% کار به پاتې. په دغه برخه کې ډیر تقریبا 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځنی د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. په دغه پروسه ډیره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډیر یو ګډ هیئت ټاکل شوی په کې کشفی ادارې دي د عدلي ارګانونو استاد هم په شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کومه لیکنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي.
د زه ته برنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډیره مننه.
مننه. له تاسو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
زه هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالینه دلته د کجکی ولسوالۍ کې څه مده مخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې والی او د ولس مشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو د خوښ بیا ولې کار ولر بیا البته نه تر سره سوی نو زه د ورپور چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مرد زمیندار والا وکړي د کچه بزګران ډېر سخت اړتیا لري نه نه د خدای په امان
نو زه لغمانه جلنګر لسواره زه جلنګر هم کنه مطلب انځر کولم دا دفتر ته څه ورڅ کولم ما یې ورڅ وسته چې دا مشکل پیدا کړي کله راته ویل زه راوړم کله یې اته پیږه زه راځم دا سره کوم کار زه سره کوم لاګانې شروع دي ولا کومه چې جګر کولې نه خلکو ته خلکو په بابت کړي ورول جګر خو دې ورول دا سره کوم خل ډیر چور چا پوند ته ورول دي
بله از اصلاح ازیاتیم دی وردگ ولد دی جنگی لسوله خمی اعری که در سرانی ولد دی آزاده رادیو کارکوین که وردین که تا سلامون و احترامات ورانده که هم روز سلامون سخه تا دی مرزدی معیدین سرحید که هم حکومت نکری نه حکومت نه نیر خیریه مسیسه استاد دی رادیو هلار پچارواک دا غاز کهم که نیر غیر ضروری مسائف دی کم که او داغا مرزادی نایدین لپارا دی هم یو سه تقاید پاپام که ولیسی ترتید اوغی مشکلات هم لمن دلار شی دکا مرزادی نایدین هم پگرش مر مشکلات که را گیر دی و سلام
سلام علیکم زمت روان گل احمد و نامه خبری پاما لاغیرات و لکندار و کابل پر لارے بانجے داگا مکورا لکا دا جنڈا دا دا کربا جیسا پوستی ہے دا مرمر دیر پاس دا بھی مرزخورا میں دا غٹ مٹر مٹر روانی ہے مگر سے کی دی انسانیت نکیرنی ہے دا کھلا چند دا غرکم دی نورک پنامی او پوستا دا دار مٹر سے دو زر آغانی زر آغانی غواڑی دا مکور کم دا غرکم دی دو تری زر آغانی غواڑی جنڈا کم دا دو تری زر آغانی غواڑی چلو دا غیر دې دا یو وخت یو خري مژوانه ډیر بي عزت کوي هم دې ورته کوي یا څه ورته وايي سلام علیکم
السلام علیکم بکر ورایت عذری ورسواله نه ځخو نیم خبرې کومه دا دې زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نه مونږه خواهش ته دې پر د دزګاره کوي چې اوی دې بل دزګاته پام لرنه وکړي و سلام و دې احترام آزادی رادیو نیو جهان مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه پرې شو د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړي وي کور مو ودان د دې موږ هم در تخبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی او د حواری په برخه کې هڅه او همکاري وکړي تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکې لمخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو پیغامونه در ته خبرو تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چپیم پسرا په باخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزګم خوززم په مخزما کوترګ مور کېم چترنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین
شمع شم گڑی گم چھت مستوب میں فل کے بساتی یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری جہان تیار تیار شی ورش تندر شی عذاب شی سپختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و خاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکر نو لے ونے شم پا لٹن لٹن شم ستڑے
ساعت